سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بیساري بشري مرستې غوښتنه کړې.
نن د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنټ وروستۍ ورځ
سلویش ورځی ټورنمنت دوام وکړلې. دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیم پای
او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر سرګندونې
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی.
په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لهر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیلو په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالر مرسته کړې. او د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړې. بشپړ خبرونه: د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونسپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو ده روښانه نه کړه چې څرنګه بدې پایلې. ویل کېږي د زمري په 24 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به دغو کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي الون اوشبس د سه شنبې په ورځ وویل اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال قاري ابوبکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. د قاري ابوبکر په وینا یوې میرمنې د خزلو په منځ کې دا ناچاوده سروکی کور ته وړی و چې وروسته وچاودېده. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یو ښوونځي 9 زده کوونکي وژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال عقل جان اعظم ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي و چې دا پیښه د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې ده. د کابل پوهنتون استاد پوهند فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پېښ شوي. ښاغلي جلال پرون تر خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي په ځواب کې وویل:
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د روانې اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د پوهندون د استاد له ادرسه تخریبي اعمال کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی دی. د ازادې رادیو خبرونه اوري. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیری پرون د دوړو هیوادونو په ګډه پوله کې وژل شول. دوړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې لومړی نخته یې پایل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی دوه سرتیری وژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یوناس ادر پرون د هنګري د ولسمشرۍ پر انټرنیټ باندې خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په درېمه به انتخابات وشي. اټکل کېږي چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخته سیالي په مخ کې ولري. اوربان له 2013 کال راهیسې په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې د هیواد دیموکراتیک بنسټونه له منځه وړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 4. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه یې منفي 1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه یې 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه یې 3. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 15، او ټیټه یې 4.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د مرغومی یا جدی 22مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12مې سره برابر ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. ملګرو ملتونو د سکال په ترڅ کې افغانانو سره د بیساری بشری مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان کله هم له دې مخکې د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا یا نږدې 15 میلیارد ډالر نه غوښتي. له بلې خوا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د اساسمن د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي، او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پرو سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره، او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ورستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو ته رسیدلی دی، او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي.
د غشتل شوی مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د مرستو د غشتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلی مسله دا ده چې باید په سیمه ایزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولی چې منځنۍ آسیا هیره سي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیون ډالر په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیون ډالر واوښتې. متحده ایالاتونه همداراس افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب پر وړاندې هم لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خبرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي برقع او چادري له دینی او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي خبره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري او ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردم افغانستان امروز به خاطر حجاب اجباری
له اجباری حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمنو میرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونه څخه دغه خوځښت یو شمیر غړي د سی شنبې پورز د خپل لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو لوري د حجاب په تړاو د پیل شوې او تبلیغات په خبرګون کې سړکونه تراووتې. د یاد خوځښت له بنسټګران مونسي مبارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دینی او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او یا هم توره برقه چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دینی برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغې موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د ورستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړې. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم. خدا از اوجا ما را دنبال
ما گختل حق سیما ما چه تاکلی ورتالار شو. خب ما گیه پرین خودو طالبان لاس پا ماشا ولار او گختل یه چه دزی وکری انجون خواریش بی زمو گزین ملگری پی او کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دیو ملگری لاس با هم جوبل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو او مسلمانانیو حق حق چه موگ تسلام را کرایم موگ حقا لطالبانو غارو لحقی پور تنورتن غارو.
اما حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امور از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خو طالبان بیا په یوځای کې د معترضو میرمنو بندي کول ردوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړاو وروستي لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکی عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د خز د حجاب لپاره او نن دا څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه خیچ د اسلام د یو حکم سره مخالفت کوي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مون نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قران امر ده هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمیر ولایتونو کې په هنتونونو ته او مېرمنې کار ته د تک اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم لشپګم ټولګي پورته له خوانځیو محرومې پاتې شوې. دغه کړنې د دې لامل شوې چې یو شمېر مېرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډېر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو مېرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د سهار 9:15 دي. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه دا یوه لیکنه خبره کړې. دا مېرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو په څیر وي. لیکوالی استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 380 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه یې د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاندې له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته رسولې، له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې 280 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکې انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/3 برخه جوړوي او د هغه مرستو 3 چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.5% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم څلوېخت ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې چې 2 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، پرون ناوخته د روزګان د زلمیانو لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. مسؤولین وایي د یادو لوبو څخه موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب و.
د شورډک د شغونه په ترینکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دی چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلې او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. د لوبغاړي د ترینکوټ شار اړوند د دیهیاک په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هر شیبه یې د ژوبلېدو ویرسته. خودی دا هر څه پر ځان منلی او د غلط راغلی سلګونه ننداره چانی خوشاله ساتلی. د سیالۍ وڅلوي شو ورځې دوام کړی دی چې نن یې ورستۍ لوبه د رحیمی کرکټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوبو لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمی کرکټ لوبډلې خپل کړی دي.
څلويش ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیم فاینل ته لاره پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله وه، یوه د رحیمي کرکټ کلب و چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولای سو چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنټ مالی لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمي له لوري پر غاړه اخیستل شوی و. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنټ د جوړېدو څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو د کرکټرانو تشویق لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شو.
د روزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې د کرکټ د څلوېښت ورځني ټورنمنټ د پای ته رسېدو په اړه راپور مو اورېده.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422012233
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 20 22 11 23 23.
او د هم د دې سهارنی خبری مجلې بهرنی مطلب، د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د لس ورځو په ترڅ کې له قزاقستان ووزي. ولسمشر قاسم جمار تقایف په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. د سیخکاری چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراری د واک پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وي، خو ولسمشر توقایف وایي چې له بهره روزل شویو ترهګرو په دې پیښو کې لاس درلود. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتي تړون ځواکونه به په دوو ورځو کې له قزاقستانه وتل پیل کړي. قاسم جمارت توقایف د سیشن بی پورس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی، نو باید دا ووایم چې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سولساتي ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په یو دوه ورځو کې به د دې سولساتي ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر لس ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دوو پوځي الوتکو کې سرتیری د قزاقستان له ستر ښار الماتی څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هر یوې الوتکې کې 1550 روسان وو او دا هڅې به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نشته درې لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې ده، تیر اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 1350 کسان پکې ووژل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوځي ترن څوکونه تیرونی د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بل لور ته یو شمېر کتونکو وایي چې داسې ښکاري چې د اوسنی ولسمشر او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخانی ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمېر ډېرې ګټورې کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې. د یو شمېر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدې. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول مرستی وکړي.
د تیرونی د اعتراضونو پر مال توقیف حکومت هم وړاندې کړ او پرونی علی خان سمایلوف د نوی سر اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلوېښت کلن سمایلوف په تیره کابینه کې د سر اعظم لومړی مرستیال و. په نوې کابینه کې د تیرې یوې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي راډیو سپټون کې ماشين په وسیله مو راستولې دي خبريږي. خو اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنې دوروسته هلته انتقال شوې دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالره مرستې اعلان کړی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیسو باندې کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروری شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هاوان د یو سرو کې چودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه او هغه مهال و چې یوې میرمنې د ښځلو په منځ کې د ناچاو د مرمۍ سروکی کور ته وړی و چې وروسته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهن فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کې دوورسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د دا او طالبانو ترمنځ پېښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کې دوورسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی نښته پیل کړه.